سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دي خبري خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ سره کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف وای افغانستان د ټولو ترهګرو پی خو سرچینه ده. هغه اسف د ترنګندون نن د مارچ 28 پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټویټر لیکلی وی دی کړی چې په پاکستان کې د ترهګری سرچینه په افغانستان کې ده. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی خو د پټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. طالبان تر اوسه د هغه اسف څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. هغه اسف وړاندې ویلي پر ډیورن کرخي اوازې هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د پاکستان حکومت ټولو افغان موټر چلونکو ته د مارچ تر پایه مهلت ورکړی دی چې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه ترلاسه کړي، کنه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې د خبره په هغه راپور کې کړې ده چې پرون یې د مارچ پر 26 پر ریلي ویب خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې 94 زره غوښتنلیکونه ثبت شوي چې له ډلې یې 14 زره سوریایان او 8 زره افغانان وو. په راپور کې زیاته شوي چې ډېر کډوال د سوریې ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني که تر ټولو ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسې، اسپانیا او بیا ایټالیا ده. طالبانو د یونسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن د مارچ په 28 پر خپل ایکس پاڼه په خوند ټویټر ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزي د یونسکو له مشر برایډن سره په کتنه کې د افغانستان د هغو تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د ویجاړېدو لږ وخت سره مخامخ دي. طالبان د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او اکاډمي سازمان یونسکو څخه د غوښتنه په داسې حال کې چې د افغانستان په شمیر سیمو کې فرهنګي او تاریخي آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق ویلي په 2023 کال کې 3000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي چې سمنیمه یې ماشومان دي. دې ادارې په راپور کې د خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د طبي پیښو لکه د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویدنې او وچکالۍ سره مخ دی چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی. په راپور کې راغلی په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله ښایي په اوړي کې بې وخته سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیزې ځمکې او زیربناوې زیانمنې او د داخلي بزای شو په شپږ کې زیاتوالی راشي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخامخ دی. یونیسف یو ځل بیا ویلي په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، څه 2 میلیونه ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی. د ادارې نن د مارچ په 28 په خبرتیا کې ویلي په بدخشان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او کابل ولایتونو کې د تیز بارانونو، واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. په خبرتیا کې د باران کچه له 15 تر 30 ملي متر پورې او د واورې کچه بیا له 15 تر 30 سانتي متر پورې ښودل شوې ده. او د غزه جنوب تیر شپه د اسرایلو د سختو بمبارۍ او هدف او د فرانس پرس خبر اژانس خبر پر بنسټ د بریدونه په داسې حال کې شوې دي چې په غزه کې د سمدستي اوربند په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرایلي پوځیانو جنوبي ښار رفعه بنخه کړی دی، هغه ښار چې تر اوسه به کې دې پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي. د جګړو سره له هغې پیل شو چې د اکتوبر پر 1 حماس ټولې پر اسرایلو په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې برنده کړل. اسرایلو د دې برید په ثواب کې پر غزه هوایي اوس مکنی عملیات پیل کړل چې تر اوسه کې د حماس تر کنټرول لاندې د امن روغتیا وزارت په وینا باندې څه باندې 3000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژني. تاسې خبرونه واوریدل. اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 مترو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلې او له طالبانو غوښتنه کړې چې ترهګرو سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه
وړاندې درته جوسیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې داعش د بریدونو شمیر کم شوی، خو د چې ولې عملیاتي وړتیا لا په ځای پاتې ده په دې اړه به نور جزئیات درته وروسته درکړو. همدارنګه د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو خبره وو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. بیسل زده شد گل.
چې افغانستان د دې لوبې له ګټلو وروسته په نړیوال د فوټبال په نړیوال جام کې څومره دی د پاتې کېدو هلته د لوبېدو چانس لري په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې بیا راسره دا واورئ چې ازبکستان له خپلو اتباعو وغوښتل چې روسیې کې له خونړي برید وروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي. نور مسایل هم شاملتیا وغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیم ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې د داعش خراسان څانګې د تروریستي فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان میټو میلر پر واشنگټن کې رسنیو ته وویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار اوسو. تا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکي سناتور په افغانستان کې داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیرونی په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې لبریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرون په واشنگټن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روښانه کړې چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غواخ او فعالیت پاړه وویل.
د افغانستان پاړه باید وایم چې مختل ویلې مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نشي. هغه چې غواړي امریکا ته ځان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي. دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی. ښاغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کلي چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګراهم په خپله ایکسپانډه لیکلي وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شنډ کړو. د ویلو دا چې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړېدو ته اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بی ایس ټلویزیون فیض د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه ده. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرونې خپور کړی دی ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمیر ډېر شمېر ثبت شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې اروپایي ټولنې غړي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې د دې بهیر له څرنګوالي انتقاد کوي. تفصیل سنکا کړنه ورو
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ شپږویشتمه خپره شوه ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتونلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتونلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8600 غوښتونلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای وو چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتونلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتونلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتونلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنگال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
2.5 کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او وسیع هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې ادا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال شاوخوا 1300 کسانو ډیر د طبي پیښو له ګواښ سره مخ دي چې تر نیمایي ډیری ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان اوړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداری ورکړی چې له امله یې کیدای شي کروندې او طبي زیرمې زیانمن شي. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګرو له ازادي راډیو سره بیا په خبرو کې ویلي چې د وروستیو کلونو وچکالۍ او طبي پیښو د دوی پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغېز کړی. تفصیل لابدې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ په 2023 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاوو طرحې په نوم خپل نوي راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1300 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 2.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سخت او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې، چې 15.3 میلیونه وګړي یعنی د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی، چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغېز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تېرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په مسکو کې د کاراکاس د کنسرت پر څلار په بریتس کې د لاس لړلو په تور د یو شمېر منځنۍ او آسیوي هیوادونو د وګړو نیول کېدو وروسته د دې هیوادونو کډوال کارګر په روسیې کې تر فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې. ازبکستان په روسیې کې له خپلو کارګرانو په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوي دي. په روسیې کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کرناسکورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یولس شکمن کسان ونیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22 ماښام مهال وشو، لږ تر لږه 39 کسان ووژل او څه باندې 100 ټپیان شول. د برید مسؤلیت د ایش وسلواله ډلې منلې دي. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24 دوه تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او 4 کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول، چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20 د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو ادباو غوښتنه کړې ده بې دلیله د عامه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځان وساتي، او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان ادبادي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پرېښودو هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځانه سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیې کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیې کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېر وو د اندېښنې حد ته رسېدلي. رسیدلی دي. بل پلو پروانه اونې کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتون لپاره توقيف شوی وو. د راپورونو پر بنسټ په روسي کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریان وروسته له هغې خپل سفارشونه لغو کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ اسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونه هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو څلورو کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزبدا افغانستان د فوټبال د پرنی بریا پړه رستي جزئیات ترکړو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. فیصل زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندي لوبغالي کې ترسره شوه چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې. موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکوو کوم استقامت وکوو دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند د فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتوب وشوه. په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه. په دوهمه نمایي کې چې د لوبې اویایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او په 88مه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې څلور نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړیو دریو لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له څلورو لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم او د کویت لوبډله له دریو لوبو د 3 نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1 او دریمه لوبه له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11مه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
د افغانستان د فوټبال د بریا په اړه مو وروستي جزئیات واورېدو. اوس هم ورزو د نجونو د آنلاین زده کړو په اړه باندې درته تفصیل لرو.
له زده کړو څخه د بې برخو افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو د زمینې برابرولو په دوام
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالینو په جلاوطنۍ کې دوی لپاره د سولېکس په نوم یو آنلاین ښوونځی جوړ کړی. د دې ښوونځي مسؤولې او یو له بنسټي ښودونکو شبانه بسیج راسخ د مارچ په 26 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم دا ښوونځی د حضوري زده کړو بدیل او یا برابر نشي کېدی، خو دا د هغو نجونو لپاره یو بدیل دی چې زده کړې په ټپه درېدلې. نوموړې زیاته کړې، موږ دا د امید د رڼا او ټولګیو ته د بیرته راستنېدو په لاره کې لومړی ګام ګڼو. د سولېکس ښوونځي بنسټي ښودونکو همداراز زیاته کړې چې د دې ښوونځي په نظریه یې له کلونو راهیسې کار کوه، خو په 2022 کال کې له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته یې د سولېکس چمتو کول چټک کړل. میرمن راسخ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د دغه بندیز اعلان او همدارنګه په 2023 کال کې د سولې په ښوونځي کې د نوملیکنې غیر عادي غبرګون یعنی د 1.3 څوکیو لپاره 2000 غوښتنلیکونو دا معلومه کړه چې هغو فرصتونو ته اړتیا او لیوالتیا څومره زیاته ده چې سولېکس یې وړاندې کولی شي. سولېکس آنلاین ښوونځی له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان د ښوونیز نصاب مضامین لکه ساینس، ریاضي، ټولنیز علوم، دری، پښتو، اسلامي علوم او نور مضامین تر پوښښ لاندې راولي. په دې ښوونځي کې چې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیلېږي، په دری، پښتو او انګلیسي ژبو تدریس کېږي. له زده کړو څخه بې برخې او شمېر نجونې د دوی د زده کړو لپاره د دې ډول هڅو څخه د هر کلي تر څنګ وایي چې آنلاین زده کړې هېڅکله د حضوري زده کړو بدیل نه شي کېدی. بهر چې د 12 ټولګي زده کوونکې وه اوس په کور ناسته ده، وایي له کله نه چې له ښوونځیو راګرځول شوي آنلاین زده کړو ته یې مخه کړې او لنډمهاله آنلاین کورسونو او همدا ډول آنلاین ښوونځیو کې ګډون کړی.
زما په نظر دا هیڅکله نشي کولای چې د حضوري زده کړو بدل شي، خو د ټولو هغو نجونو لپاره چې په دې شرایطو کې دي یو ښه او ګټور فرصت دی چې له بیکاري او خپګان څخه لرې اوسي او یو سالم مصروفیت ولري.
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ فاطمه د آنلاین زده کړو د خنډونو په اړه وایي.
یکی از بزرگترین چالش هایی که
یوال استرو ننګونو څخه چې له بده مرغه موږ ورسره مخ یو، داده چې انټرنیټ ډیر ضعیفه دی او بیې هم لوړې دي، او بله دا چې د آنلاین زده کړو فرهنګ لا هم په افغانستان کې نه دی رایج شوی.
د یادونې ده چې د سولېکس ښوونځي مسؤوله شبانه بسیج راسخ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده ایالتونو کې بشپړې کړې. هغې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپله ټولنه رواندا ته ولېږدوله او هلته یې د شپې د یوازیني ښوونځي په پرانیستلو سره افغان نجونو ته د زده کړې او د شپې اوسېدو بشپړ امکانات برابر کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت له رسېدو وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پوهنتونونو کې د دوی پر لوړو زده کړو بندیز ولګوه. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د ترکیې هیواد په همکارۍ 150 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو پاړه ازادي راډیو ته ویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، 10 بوتله 1 لیتر شودي، 10 بوتله مایع ظرفوي، 3 پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، 1 جوړه بوټ او 10 خلطه میکرونی، 10 جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د 10 قلمه مواد توزیع شو.
د خاغلی هدرزي په خبره چې 2 ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراک کی شیان مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پرېکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرښې راواړول.
زیم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی. مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپل دلو سره راواوخته دو. اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
دوی مې نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف آئی افغانستان د ټولو ترهګریزو پیښو سرچینې د ښاغلي آصف دا څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې کړې وې. دا کړی چې په پاکستان کې دا ترهګري سرچینه په افغانستان کې د نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دی، خو د پټکو د پاکستان پر ضد پریږدي چې آزاد بریدونه ترسره کړي. طالبانو تر اوسه دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو د یونیسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته غوښتې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او کلتوري مرستیال عتیق الله عزیزي د یونیسکو له مشر سره په کتنه کې د دغې مرستې غوښتنه کړې او ویل شوي دي چې په دغې ناسته کې د یونیسکو له مشر څخه دا غوښتنه شوې چې د ویجاړو لګواخ سره د خطر فرهنګي سیمو په ساتنه کې دي له طالبانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په شمیر ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. ادارې نن په خبرتیا کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اروزګان، زابل، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر او کابل ولایتونو کې د بارانونو واورې او د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. او د غزي جنوب تیر شپه د اسرائیلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبر اژانس د خبر پر بنسټ د بریدونو په داسې حال کې دي چې په غزه کې د سمدستي اوربن په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اژانس په خبره اسرائیلي پوځیانو د غزي جنوبي خرافه په نښه کړې، هغه ښار چې تر اوسه پورې په کې دغې پوځیانو ځمکني عملیات نه دي کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي به د دې ونی د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د آسترالیا د بیګ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورسته حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کوبي لوبډلې مخکخې دي. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې ونی مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالي پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پله لومړنی دوی سالی پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډله یې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپي پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړی لوبه د جنوري پر 6 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنی توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یو ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمهوري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای.
یو شی بل چې موږ په بیټنګ کې ډیر وخت نه مشکل دا داله پاس لیول نه را شروع ده تر لنډ لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د روغاړو مسلسل او ډېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سي وکټو کې دوی کې دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلوېښت اکسترا سیټ کړی دی یعنی سلیر شرندونه ایکس رایم نه کړی دی. نو د منګل لوبډاله او د منګل کوچ سټاپ ته په کار چې په دغه کار باندې جدي په دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رندونو کې ته سلیر شرندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه ته لري په ایکس را باندې ورپله. نو بل میچ به نیپال سره نیپال ما سان ټیم نه دا نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورته سی بیا ته وکړ نیوزیلند 300 کړی. نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکاتو ته دوی پام وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري. د ښاغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د 12 لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدل 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کوي. که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وبو.
د ویلو د چې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایله وبو ته لار پیدا کړې و.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریز سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سرلنکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې پاته ویشتمه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په دریمه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام دپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړې شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګر مټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړولو په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولید چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریز لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 23 نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپه چونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلي په ګډون درې پیاوړي هندي توپوهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوید الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یادو لوبغاړو د جنوري په 23 نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزای، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې و او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بل لوبه کې هم تر ډیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله مرزي هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سخت شیبو کې وڅلوي منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلی دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورزش د لیګونو به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ، افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او 15 پړاوې د روان جنوري میاشتې په 13 نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري 30 لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوې سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتي ده.
د استرالیا د بگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 45 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 23 نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې وو او 118 منډې هدف یې ټاکلې وو. سکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په 13 اور کې له لاسه ورکړل او 112 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 53 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و خو په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د 4 هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د 14 غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په 23 نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګکانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیم برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري. احمد زیده صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان د په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستاله انده څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسې یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سي وا دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دومره خبره د ما سي ده هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي ده بیا ونسو دي سي او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سیزی دی وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو او کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري. نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا سلو د سې لاملونه دي چې موږ لوبډله سدا کچېته منګړي وای نو نورم بهتره کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیل لوبډله ستونزې غالي. دا لوبډله هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سده د یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری د بیټینګ ته نه سرات لري. او د سکه بالران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمن سی دا بیا ډی زیات پوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده سی دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم دی بولر په خبال خراب بالو پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم هسې نیمایي کوچي نو دا به کمه وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید ډېر زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سي دي سخت دي اسانه کار نه ده. دا پوره یو پروسه ده پوره یو سیستم مده ته جوړیږي لږه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سرته رسي بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سي افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سي کار دي پکیږي او دغه پروسې نه د یو بیټسمین تیریږي او دته د بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ویل کیږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې. په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له اوسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی. داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له اوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، نو سکل اموخت پیدا کی، هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي، نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه، کنډیشن د موږ لپاره نه وای ده. کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای، او سوینګ لپاره د موږ سیدا باډي د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي. موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سو جج کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره سی مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له سی موږ کم رنګونه جوړو او زیات رنګونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو. هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي؟
میس نه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو. زمونږ سپینران سي دي، ښه سپینران دي، او موږ ستمه په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای سو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابوو. خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای سو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ویل کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تګ چانس به ولري، همدغسې ده؟
بالکل، که موږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي، خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي نو بیا د موږ چانس جوړیږي نیپال نه، بیا موږ د دو پوینټو په حساب باندې هم سه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس دپاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي. نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبرداری چې موږ پنځو لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلي ما د ماهیله بل کوچینګ او مینجمنت سټاف نه دا وي چې ټیم غورځېدا ته ور نه کړي، او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي. ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزونکي ډلګې په تړاو څه وایي؟ عمران فرحات، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزونکي وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز ترې جوړوي دا ښه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړی پاتې سوی ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړی چېرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او اکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سیدي ډېر تاثرناک نه لویږي، ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثالونه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ته لوبه وکړي او زه په داسې وخت کې ښه لوبغاړی وم او داسې به مې کول او هغسې به مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمال دا ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړی او په خپل کالب کې به لیغنه کار اخلي، مخکې به ولې او دیغنه به یو غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړی، چې دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري. نو زموږ د کوچینګ په سټاپ کې د علم ډېر زیات کمی راته.
د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره، که یو 19 کلن ټیم چېرته جوړیږي نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو دوه کاله ده. دو کالو کې مونږ د یو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تر یو حد پورې کار وسی او د ده په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سی سره کم گیم وکړي مطلب پیچ او پیزنی اپوزیشن او پیزنی خپل کوي نقطې او ضعیفو نقطې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبه وکړي ډېر زیات ځان پوه کړي چې څنګه لوبه دی لیگ بریکر خلاف کیږي دی لیفٹ آرم سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي سوینگ څنګه لوبیږي دغه ټول مسائل چې دې لپاره کم از کم دو کال پکار دی نو دو کال مخکې باید دې لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلاره روډ میپ جوړ سي چې له کوم ځای نه باید شروع سي او په کوم ځای باندې ختم سي او موږ چیرته روان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډېر زیات ماسټر پلاننګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورلډ کپ هم چیرته ده کوم ملک ده سوینګ به کیږي د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیره وغیره او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي نو کم از کم دوه کال دي او کچا درې کال مخکې شروع کړو نو لا ښه ده.
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکي جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل انډر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انډر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا لري. اوله معنا یې دا ده د تا روان راتلونکي کرکټ څنګه ده یو خو د دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي هغه عکس دې ښیي چې را روان دورې څلور کاله یا پنځه کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیرته د دوی هغه د کریم هغه د بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغو حالت دا شی ده نو که حالت خرابی خلک داسې فکر کوي سه دو درې کاله بعد به د دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي سه دوی راتلونکی سه ده دوی به ډیر ښه ټیم لري د نیشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي او بل انډر 19 که ته په انډر 19 لوبډله د یو ملک ته بل انډر 19 نه ګټي نو مطلب دا داسې پر روان وخت کې تلغونه په نیشنل ټیم کې هم ګټي بل څومره فند په انډر 19 باندې استعمالیږي دومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالولای دا د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي ټول ملکونه راغونډیږي او ایشیا کپ کوي او په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو بیا ورلډ کپ له ټولو ټیمونو سره کوو دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي په ډېر زیات مصارف هم راځي دا د تا روخانه آئنده او بیکار آئنده هم تصویري نو انډر 19 ډېر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډېر زیات فکر وسي
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي
د ازادي رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو د دې ونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال
وایو دی خندا دا ژوند او جهان.